دا هلمند په ګرم سیر او واشیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. دوستانو دا د افغانستان د مهمو خبرونو په سرټکو کې اوري. خو مخکې لاغې نه چې خبرونو ته ورشو باید یادونه وکړو چې په راروان یو ساعت کې ځوان فکر وړاندې کیږي چې زما همکار همایون هیواد به درته وړاندې کوي. خو مخکې له دې نه چې ځوان فکر ته ورشو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړه چې که کابل کې پاتې وای وشل کېده. د هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. او د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې په تړاو قربانیانو ځینو کورنیو ته په تاوان ورکولو محکوم کړی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان پاړه. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړي چې کابل کې پاتې وای وشل کېده. ملا برادر تېره شپه له ملي ټلویزیون سره په یوه مفصله مرکه کې دا خبره وکړه.
کاغه بچا او کاګدا او کار توکو په دې اداره کې موږ د طرفه ورته اپو. نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې؟ موږ اپ تجمنو موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ تاسو او هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی سور از مخکې د برټانیا د پوز لپخانی لوی درستیز نه کارټر سره په وزنګړه مرکه کې ل بی بی سی چې ل بی بی سی 4 رادیو خبره شو ویل ک کابل کې پاتې وای وشل شوی. بای بای. خاغلی غنی زیاته کړه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محیب او د پی پی اس مشر خاغلی کوچی ورته ورغلی و ورته ویلی و چې پی پی اس سقوط کړي ک ز په خپل موقف و درېګم ټول وشل کیږي. دا هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي او قومي مخبر ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خبرېدو په شرط وویل چې تېره شپه په دې ولسوالۍ کې سیلابونو څلور کسان ولیدي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړی وایي د دې کسانو په اړه د سیمې خلکو پلټنې پیل کړي خو تر اوسه پورې معلوم نه دي چې ژوندي دي او کمړه. دغه راز په هلمند کې میش خبریال حضرت محمد روحاني ازادي راډیو ته هم دا مسله تایید کړه او نوموړی ویل چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې هم د زیاتو ورښتونو له امله د یو کور چت رالویدلی او پرمهال یې و کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې پر هلمند سربیره د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم سختو ورښتونو چې پکې په ځینو ځایونو کې سخت بارانونه او په ځینو ځایونو کې د واورو ورېدل شامل و خلکو ته زیانونه اړولي دي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ادعا کړې چې د دې ولایت په خماب ولسوالۍ کې د طالبانو د سرحدي ساتونکو او د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د دې ریاست سرپرست هلال بلخي وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکي وګړی وژلی او یو بلې وهلی ټکولی و. د جوزجان لپاره د طالبانو والي محمد شعیب رسالت ازادي راډیو ته وویل چې یو سوی تفاهم رامنځته شوی او اوس مسله حل شوې ده. په عین حال کې د جوزجان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملو ته په ډزو ځواب ورکړ. په بدخشان کې د واورو د خویدو په یوه پیښه کې 50 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. وی سیمیز باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال د ارغستان ولسوالۍ په تاجلدره کې رامنځته شوې او برکوچ هغه 15 تنه چې د سیند په غاړه د زرو په منځلو بوختو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه. په کندهار کې یو ام ډي دوله الوتکې سقوط کړی خو چاته زیان نه دی اړولی. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د الوتکې چې امریکا په تیر حکومت کې څو دانې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وي پرون دوشنبې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د تخنیکي ستونزو له امله سقوط وکړ. د سرچینې په وینا الوتکه تخریب شوې خو زیان پکې چاته نه دی اوښتی. له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې رپورټ کې ویل شوي چې د ووم کار په نسبت په 2020 کال کې په پاکستان کې په تروریستي بریدونه او چاودنو کې 50% زیاتوالی راغلی. دا ریپورت لمخې په دې کال کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بم چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شامل دي. او د کاناډا وی محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د 1.2 میلیون کاناډایي ډالرو د تاوان په ورکړې محکوم کړ. د اونتاریو ایالت د عالی محکمې مشر ایډوارډ بلوبابا پرون اعلان وکړ چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او ترهګریز اقدام و. محاکمه د ES-252 نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو د شپږو خپلوانو د شکایت په اساس وشوه او د ایران اسلامي جمهوریت دغه کسانو ته د 1.2 میلیون ډالرو د تاوان په ورکړې محکوم کړ. د 2019 کال د جدي په 13مه د اوکراین ایرلاین ES-252 الوتکې د تهران له هوایي ډګر له الوتو وروسته د سپای پاسداران ځواکونو په دوو توغندیو وویشتل شوه او ټوله 1.6 سپرلۍ ووژل شوې. وژل شوي اکثره بهر میشت ایرانیان و. په وژل شوو کې شاوخوا 14 افغانان هم شامل و.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن سبا ډیر خلک موبایل او کمپیوټر کاروي او ځوانان خو بیخي ډیر، خو آیا هغه وسایل چې دوی ډیر کاروي څومره خوندي دي؟ مثال تاسو په خپل موبایل او کمپیوټر کې ډیر داسې څه لکه عکسونه، ویډیوګانې یا نور معلومات لري چې نه غواړئ د نورو لاسته ولویږي. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا په موبایل او کمپیوټر کې عکسونه، ویډیوګانې او نور معلومات خوندي دي که نه. له کومو لارو د موبایل او کمپیوټر مواد د نورو تر لاسونو رسیږي او څه ډول خپل دغه تخنیکی وسایل خوندي ساتلی شو؟ د خبرونې میلمانه به مو دا او په دې اړه نورې پوښتنې ځواب کړي. میلمانه را سره د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی فاروق عمر هزاربوز، چې د استادۍ تر څنګ یې له ګڼو ادارو سره د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی، او همداراز ښاغلی آغا ملک سهار چې اوس د درک په نوم د یوې تخنیکي کمپنۍ مشر دی، او همداراز یې څو اپلیکیشنونه هم جوړ کړي. د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو، او همدا ډول هغه پوښتنې به هم د میلمنو مخ ته کېږدو چې زموږ درنو اورېدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریکې کړي دي. سهار صاحب، پایلې له تاسو څخه کوو که لومړی دا راته ووایئ، دغه وسایل لکه موبایل یا کمپیوټر چې نن سبا ځوانان کاروي او ډېرې کاروي، دا څومره خوندي دي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، استاد ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. په ټوله کې اوس په نړۍ کې تقریبا 15.1 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي، 6 میلیارد خلک ډیرکټ موبایل کاروي، تر 2 میلیارد زیات خلک کمپیوټرونه کاروي، او تقریبا 1.5 میلیارد ډیوایسونه له انټرنیټ سره وصل دي، لیپټاپ، کمپیوټر، موټر، هر څه. دا ټول ډېرې سکرین ټیکنالوژي ده، هغه چې سکرین لري. نو زموږ همدغه روزمره په افغانستان کې دا اوس 10 میلیونه خلک ډیرکټ موبایل لري، لا به تر دې زیات وي. تر 10 میلیونه زیات خلک انټرنیټ کاروي، او د دې تقریبا 80% ټولنیزې رسنۍ د ورځې کاروي. دا ټول هر ورځ تقریبا تر 4 ساعته زیات کاروي، او شمېرې هم فرق کوي. تکي کار کم نه څه، تر ډېره د پوری په همدغه د امنیت برخه یې 90% زموږ پر هڅو پورې تړلې ده، او 10% ټیکنالوژي ده. یعنی 90% زموږ پر تنظیماتو، کنټرولولو، محدودولو، او هغه شخصي حریم او خوندي ساتلو پورې لسټ ټیکنالوژي رول لري. نو هیڅ ټیکنالوژي تل په تله کې خوندي نه ده، او هیڅ ټیکنالوژي تل تل کې نامن نه ده، خو دا هغه چا پر استفاده پورې تړاو لري چې څوک یې کاروي. په افغانستان کې ډېری خلک ډیرکټ موبایل اوس لري. پر هر کورنۍ کې 1-3 ډیرکټ موبایل خلک لري. په میلیونونو خلک لیپټاپ، کمپیوټر کاروي. البته اوس کمپیوټر ډیرکټ موبایل ته هم کمپیوټر وایي، ځکه هغه یو ده. او نور خلک ډېر سکرین ټیکنالوژي کاروي، ټابلیټ دي، مثلا دغسې آی پیډ دي. ورته ډېری خلک، نیمه خلک دفتری کمپیوټر او شخصي کمپیوټر ګډ سره کاروي، دفتری موبایل او شخصي موبایل یو ده. نو په دې خطر باندې چې یو شخصي معلومات پر خطر کې نه وي، د دفتری اسناد، د شخصي ځوان، د کورنۍ عکسونه، د ډیر مهم محرم معلومات، دا ټول پر دې پور تړل دي. نو هغه د خوندي کول لپاره لا اسان لارې چارې هم شته، خو په تفصیل به وروسته باندې خبرې وکړو. لزرک موبایل به راوخو چې ډیر خلک یې کاروي، بهتره د ساول درجه کې دغه خوندي کول لپاره کوي پاسورډ ورکی. دوم، د پاسورډ په ځای کې د مخې نه کوي، د مخې فینګر دغه پیسلاک وي یا د ګوتو نه کوي. او دوم، کوي صاحب اخیری ماډل سافټویرونه دی وکاروي، اپډیټ دي کې همیشه د سافټویرونه یوازې له پلی ستور او اپ ستور څخه ډاونلوډ کی. خلک ډیر په افغانان له نورو، خصوصا په غاټو کې انټرنیټ کم ده، د له نورو موبایلو څخه اپلیکیشنونه ډاونلوډوي، چې اکثره په دې کې انټي ویروسونه ملیشو او نور مخرب اپلیکیشن نه دی ډاونلوډوي، موبایل ته لیږي، په همدې ډول دی موبایل هکیږي. او ډیری وخت د هڅه وکړي چې د خپل انټرنیټ کا آنلاین کاروي یا دغه کاروي، خپل هغه تاریخچه دی پاک کی. او ډیری وخت دی موبایلونه ټرک کی، یعنی تارل کیږي، د دې لپاره دغه اپلیکیشن نه چې همدغه موبایل ساری کول اسله تنظیماتو بند کی. او ټول ک موبایل دا ک ګوګل اکاونټونه دي کډر دی غیله لپاره دی دوم لیول اټنټیکیشن کوډ پال کی، چې ترڅو هغه موبایل خوندې وي او تر دې راځي خپل موبایل همیشه دې سره وي. او ټول هڅه دا وي چې دغه ټلیفون یا لپټاپ چې هم عیني ډېر وخت دی امنیت سره ډېر سره نږدې ده، لزان سره وساتي، بل چاته دینه ورکوي. او جلبریک اگر جلبریک کوي دینه ځنې خلک په تاسو په افغانستان کې ستاسو دی غواړي لګي سړک غاړه کوم کمپیوټر کاران دي یا هر چیرته دي، لغې نه سافټویر نه ډول واخلي، موبایل ته انسټال کړي، ډېر په کې ویروس ډول سافټویر نه ډېر زیات وي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی شخصي حریم په ځان پوه کې. شخصي حریم ډېر مهم دی، یعنی دا معنا چې په انټرنیټ نړۍ کې، پر دغه ډیجیټل نړۍ کې، پر دغه کمپیوټر نړۍ کې، دی خپل بل چا تر حد وټا کې تر څو هغه دی ډیټا، معلومات، شخصي معلومات، د کاري معلومات دا ترلاسه نه کړي، نو تر څو دی وکول شي خوندي ځان خوندي سات کړي. نو په دې اړه وروسته به قرباني وکړو، خو هغه څه ډول دی، موبایل کې هک شي یا کمپیوټر هک شي، څه نه کړي نکاني به وي، او څه ډول وکول شي چې موشره به ترې وکړو.
مننه سهار صاحب، په همدې اړه به حتمن وروسته بحث کوو. البته د خپرونې په لومړۍ برخه کې غواړم ډېر تمرکز په دې وکړو چې ولې دغه موبایل یا کمپیوټر خوندي نه دی، او څه ډول مثال شخصي مواد نور تر لاسونو رسیږي. استاد ازربوس، که تاسو راته وایست مخکې سهار صاحب یادونه وکړه چې کمپیوټر او موبایل خوندي نه دی او کیدلی شي مواد د نور تر لاسونو ورسیږي، تاسو د هغه خبره تاییدوئ یا که غواړئ په خبرو یې څه اضافه وکړئ؟
سلامونه اونې کې هله هواد صاحب تاسو ته، سهار صاحب ته، د افغانستان ولس ته، او تاسو تخنیکی همکارانو ته. البته زه دغه خبرې تاییدوم، خو یو څو حروف به پکې زله کې اضافه وایم. د هیکینګ موضوع لکه څنګه چې سهار صاحب ویلې، زیاتره د خپل د کارکونکي یا د یوزر نه شروع کیږي. که څومره هم ټکنالوژي قوي وي، که څومره هم د ټکنالوژۍ امنیت پورته وي، خو که چیرته هغه استعمال کوونکی یا کارکوونکی پوی نه وي او په دې پوره معلومات ونه لري چې څه ډول کارونه د دوی د دې باعث کیدلی شي چې د دوی ډیټا د نورو سره شیر شي یا لاسته ورشي، نو دا د دې باعث کیږي چې د هغې موبایل مکمل طریقې سره هک شي او د هغې ډیټا نورو ته لاسته ورشي. البته دا د دې نه مخکې بحث د ډیټا دی، زه به دا ووایم چې په ټکنالوژي کې اصلا موږ یو ډیره واضحه جمله لرو، هغه دا ده چې په ټکنالوژي کې هیڅ یو شی فری نه دی، مفت نه دی. که چیرته یو شی په ټکنالوژي کې مفت وي او هغه موږ ته ښکاري چې دا مفت دی، د دې مفتوالي په بدل کې حتما موږ نه یو بل شی غواړي، او هغه ستاسو یا د خلکو د ډیټا هغه شخصي حریم دی. که اوس موږ فیسبوک وګورو، فیسبوک موږ ته ډیر ښه سروسز، ډیر ښه هغه شیان راکوي چې موږ ډیر په درد خوري، ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي، خو په د دې په بدل کې چې دا دومره اسانتیاوې رامنځته کړي، د دې سره موږ د ټول شخصي معلومات، موږ د موبایل ټوله ډیټا، چې حتی تاسو که په خپل موبایل کې هغه فایلونه یا مثال هغه شمارې چې تاسو نه غواړئ چې فیسبوک ته ورشي، هغه بالعموم ډول تاسو به خبر هم ناسي ټول فیسبوک ځان سره کاپی کړي، او د هغې په اساس منې تاسو ټارګیټ کوي، هم تاسو هغه مارکیټینګ چې کومې تګلارې دي که تاسو یو شی په موبایل کې او د فسرچ کې هغه هم را پیدا کوي، همدا رقم د ټولو خلکو موارد دغه سره شریکيږي. همدا رقم مخکې سهار صاحب په دې خبره وکړه چې د کارکونکو ما هم همدا ویلې، ما د یو تحقیق ته مخې چې په هغه کې زیاتره د پلی سٹور د اپلیکیشن وي، موږ دا معلومول چې کوم اپلیکیشن څنګه کار کوي. زه درته یو نمونه د مفت او د پیسو والا وایم، یا هغه شی چې ما ویل چې په ټیکنالوژي کې مفت نه دي. په پلی سٹور کې یو پروګرام موجود دی چې په نامه د ټرو کالر دی، او ټرو کالر معنا دا چې رښتینی زنګ وهونکی. عموما د دې پروګرام وظیفه دا ده چې دا تاسو ته د هر هغه چا شماره نوم راوړي چې په دې د دوی سره موجود وي. نو سوال دا پیدا کیږي چې اصلا دغه سافټویر کار څنګه کوي. کله چې دا تاسو انسټال کوئ، اولین کار چې دغه سافټویر کوي هغه ستاسو نه ستاسو د کانټیکټ یا هغه د شمارو لیست اجازه غواړي. ډیر خلک په دې باندې فکر نه کوي چې دغه شماره اجازه زه دې ته ورکوم، آیا دا صحیح دي او که صحیح نه دي. نو کله چې تاسو دې ته اجازه ورکړي، دغه سافټویر څه وکړي، ستاسو ټولې شمارې پورته کړي ډایرکټ سرور ته. سرور ته پورته کړي، بیا که د یو چا شماره تاسو په هغې کې ګورئ یا تاسو ته یو زنګ راځي، دوی څه کوي، دغه سافټویر تقریبا 100 میلیونه کسانو ډاونلوډ کړی. د 100 میلیونه کسانو هر چا که یو نمره ثبت کړي وي، ستاسو نمره مثال په 10 نومونو ثبت ده، دی درته د هغه 10 نومونو نه یو نوم ښیي چې دغه نمره په 10 نومونو ثبت ده. اوس دا معلومات نه کوي چې دا چا ثبت کړي، خو دلته وګورئ دوی تاسو ته یو سرویس درکوي، خو سرویس سره سره ستاسو هغه شخصي حریم چې کومه ډیټا ده هغه په دغسې ډول باندې خپل سرور ته خیژي.
مننه سهار صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه وسایل چې کاروي خوندي نه دي، خو ځینې ځوانان داسې هم دي چې کیسه کې نه دي، ډېر وایي زه نو څه ولسمشر یم یا وزیر یم چې څوک دې زما ډیټا غلا کړي، وایي فکر نه کوم چې نه څوک دې راشي زما موبایل یا د کمپیوټر ډیټا دې واخلي، مواد دې واخلي. دغسې چلند تاسو فکر کوئ چې سم دی؟ یعنی دغه ځوانان چې کوم فکر لري دا په ځای ده، یعنی دوی که په یو موقف کې نه دي نو د دوی هغه مواد وسایل چې دوی په کمپیوټرونو کې دي هغو ته خطر نشته؟
یواز صاحب، دسې په ټول نړۍ کې دا اوس ټول ارزښتمن شی ډیټا ده، یعنی کمپنیانې په دې برخه کې دي. د نړۍ تر ټولو غټ کمپنیانې هغه د ټیکنالوژي سرویس وړاندې کوي، د موبایل ټیکنالوژي وړاندې کوي، ټولنیز رسنۍ وړاندې کوي، نو هغوی د دې ډیټا ورته مهمه ده. مثلا زه به ساده مثال د فیسبوک ترکم، دوی الګوریتمونه استفاده کوي، ګوګل الګوریتمونه استفاده کوي، اته د ډیرکټ ټلیفونو کمپنی الګوریتمونه استفاده کوي. د دې ګوري تاسو په کوم اپلیکیشن نه کوم رنګ او کوم ډول انټرفیس تاسو خوښیږي، تاسو موبایل کې ډیر وخت پاتې شي. زه به یو مثال ساده مثال د ګوګل د فیسبوک دی الګوریتم درکم. کته وا اول ځل داسې فیسبوک ته او په فیسبوک اول ځل یعنی ته راسي لس لایک لس ریاکشن وکي، تاسو تر خپل ملګرو کې پیژنې، کستل لایک اصل کمنټ ریاکشن وکي، ساتر خپل مور پلار کې پیژنې، تاسو شخصیت د تحلیل وي، کتر 300 لایک ته وکړي، ساتر خپل ژوند تر ملګری میرمن یا میړه تر غیر بهتره پیژنې، تاسو شخصیت تو خوې علاقه زوکا په غوډول تاسو محتوا په حساب کسٹمایز کوي، درته شخصي کوي. مثلا ستان نیوز پیډ ته کوم محتوا په انټرنیټ کې ګوري لمه سره فرق لري، کوم زیرک موبایل ته اپلیکیشن لري زه لرم ډیر فرق تر لري، ځکه تاسو د خپل خوږی اپلیکیشن په پلی سٹور اپ سٹور کې مخ ته راځي. نو په دغه ډول باندې ډیر خلک زیات ځان تر مصروف ازاتی، څومره څه دوی تر مصروف یې عمر اعلانات دی ګټي. مثلا فیسبوک او ستن فکر کوم څه کال پار دی کې یو څلو $65,000 دی یار د کې ګټي، خدا په دې خطر ګټي چې تقریبا 3 میلیارډ خلک فیسبوک ډاونلوډ کړي کاروي. نو بل ته ډیټا په موبایل کې دا مثال تاسو په موبایل کې شمیرې دي، تاسو موبایل کې عکسونه دي، تاسو موبایل کې تاسو مزید چیرته دا ټول دې دغه لپاره تاسو اعلانات له نورو کمپنیو راخلي په تاسو خرڅوي او په دې ډول باندې پر یو عایداتي منبع ده. نو زموږ نسل ته د انټرنیټ نسل ویل کیږي. او بل خبر دا ده چې مخکې یوازې کمپیوټرونه موبایلونه حق کېدو، اما اوس انسان حق کیږي. یوې سمه پیړۍ کې په 2000 کال په 2021-2022 کلو کې انسان حق کیږي. حق څه معنا؟ کله چې یو الگوریتم، یو کمپنی، یو کمپیوټر تا تر خپل ځان بهتر وپیژني او ستا لپاره هم داسې محتوا، داسې اپلیکیشن، داسې سیستم درست کړي تا ځان سره ډیر وساتي. دا اوس افغانستان کې یعنی که زه وایم 75% خلک په ټولنیزو رسنیو باندې احتیاط لري. د ټولنیزو رسنیو باندې احتیاط له مخدره توکو په مواد سره هیڅ کوم فرق نه لري. دواړه ماغه اډکشن ده، دواړه ماغه انسان له غافلي فعالیت لري کړی ده، دواړه وخت ضایع کړی ده، دغم لري، جنم لري. نو دا مهمه نه ده څوک یې، تو عادي سړی یې، وزیر یې، مثلا نجلۍ یې، هلک، اما ټکنالوژي دنیا کې ته د هغې لپاره یعنی یو وسیله یې. نو بهتره دا ده چې ته له ځینو تخنیکو، له ځینو ټکنالوژي پر مټ باندې له همدغه زندانو ځان وباسي، ټکنالوژي د ځان په ګټه وکاروي، د خپل راتلونکي په ګټه وکاروي. دا ډېری افغانان زه وینم شپږ ولس کاله په انټرنیټ کې تیر کړي دي، موبایل کاروي، اما شخصي مهارتونه یې لا خراب شوي دي، تخنیکي مهارتونه یې لا خراب شوي دي. وده یې نه ده کړې. دلیل یې دا ده چې ټکنالوژي دی کاروي، یعنې ده ټکنالوژي ونه کاروله، دوی له ټکنالوژي نه ګټه ونه اخیسته. که څه هم ورته ګور تاسو وګورې، یوازې یوټیوب کې پر هر سات کې 10,000 ویډیوګانې اپلوډ کیږي. نو که څوک یوازې له یوټیوب نه استفاده وکړي، خپل مهارتونه ډېر باندې لوړوي. که څوک مثلا په انټرنیټ کې په زرګونو ویبسایټونه دي، په زرګونو آنلاین پانتونه دي، په زرګونو کورسونه دي، په دې ډول دي کولای شي ډېر د خپل ځان پر ګټه کار ترې واخلي. اما که څوک په دې موضوع جدي ونه نیسي، نو ټکنالوژي دی کاروي او کلونه کلونه به وکاروي، او ډېر وخت دغه شخصي معلومات دي ټولنیز نویو تا آنلاین هکران وتا. دا اوس 300,000 هکر په نړۍ کې فعال دي. د یوازې تیر کال فکر کوم 1,000,000,000 نه زیات سایبري حملې شوی دی. تقریبا څو کال په ټول نړۍ کې سایبري امنیت باندې 1,23,000,000,000 امریکایي ډالر لګیدلی دي. حتی یوې کمپنۍ فکر کوم 3,000,000,000 په دې تاوان کړی چې د سایبري حملو له مخې د دې ډیټا او حق شوی و. نو ډېری وخت دغه سي هکران په انټرنیټ کې ساتي، د دې معلومات غلا کوي، بیا ورسته له دینه د خپل شخصي معلوماتو مقابل کې پیسې غواړي، یا مثلا معلومات بل چا باندې خرڅوي. لکه مخکې استاد اشاره وکړه، هغه ډیر وړ مثال ده. نو دغه سیرن تصویر دي، نور سافټویرونه دي، په دې ډول هکران حتی تاسو وګورئ په نړۍ کې دا اوس ډیری همدغه سایبري حملو نه هغه ډیر ګټه لري. نو هر په انټرنیټ نړۍ کې د باور کوم دغه نشته، خوشبینه نه ده. ته باید پر ځان، پر خپل موبایل، پر خپل ډیټا پام وکړي، تر څو له هکرانو او دغه څه کاروي هغه دغه مثلا ځان خوندي وساتي.
مننه استاد، مخکې تاسو خبرې وکړې په دې اړه، خو څنګه کېدلی شي مثال خبرې زما په کمپیوټر کې یو عکس دی، یا یو ویډیو دی، یا مې په موبایل کې ده، حال دا چې دا ما په ایمیل کې هم نه ده لیږلی، په ټولنیزو شبکو کې مې هم نه ده اپلوډ کړی، نه مې چاته په مسیج کې لیږلی ده، نو څنګه کېدلی شي زما د کمپیوټر نه دغه ویډیو یو څوک واخلي؟ یعنې کومې لارې چارې دلته کارول کېږي چې ستا د کمپیوټر موبایل، د کمپیوټر او د موبایل عکس یا ویډیو چې اس انټرنیټ ته اپلوډ شوی نه وي، خو دا چې موبایل یا کمپیوټر دی له انټرنیټ سره وصل وي، دغه ځای یو څوک واخلي، هغه لارې چارې کومې دي؟
هیواد صاحب، دلته مخکې د دینه چې په دې موضوع موږ بحث وکړو، اول باید دا وپیژنو چې دا کم ډول کسان دغه کارونه کوي. البته هر هغه کس چې د ټکنالوژي په امنیت په برخه کې، البته دا دوه نوه بلکې درې نوه کسان لري چې هغې ته د سپینې خولۍ والا هیکران وایي، او هیکر صرف هغه کس دی چې د امنیت په بخش کې کار کوي، او دا بعضې چې هغه امنیتي سیستم جوړوي، یعنی اول یې ټیسټ کوي، معلوموي او بیا یې جوړوي. دویم هغه نوه دی چې هغه صرف معلومات رخلي، معلومات راټولوي، او هغې ته د خړې خولۍ والا هیکران موږ ویلی شو. درېیم هغه دی چې هغه بالکل ټکنالوژي سیستم یا هر هغه سیستم چې دوی تلاس ورشي هغه بیخي د منځه وړي، چې هغې ته د تورې خولۍ والا وړي. دغه کارونه عموما دغه د تورې خولۍ والا او یا د ګرې چې ورته موږ وایو د خړې خولۍ والا، دغه دو خلک دا کارونه کوي. عموما په دې کې چې ډیر زیات کار اخیستل کیږي، نن سبا که موږ وګورو زیاتره په فیسبوک باندې، په ډیرو ځایونو کې د مانه چې ډیره پوښتنه کیږي، یوازینی دا پوښتنه ده چې څنګه فیسبوک هکیږي او څنګه فیسبوک هکیږي. د هکینګ د کولو ډیرې لارې چارې دي، خو ډیرې اسانه لارې چارې چې نن سبا په ټولنیزو شبکو کې د یو بل ته د میسیجونو د لارې خپریږي، هغه د فیشنګ اٹیک دی. فیشنګ اٹیک لکه څنګه چې که تاسو لیدلی یو سړی کینی د مایی هغه لرګی ورسره او د مایی د ښکار دپاره کار کوي او مایی په دې وتوانېږي چې هغه شی وخوري او مایی په جال کې رونیسي. دغسې نمونه اټیک ته موږ په د سایبري په لحاظ موږ دې ته فیشنګ اټیک وایو. نو په فیشنګ اټیک کې څه کیږي چې تاسو یو نمونه ډوله ویب سایټ جوړوئ یا یو نمونه ډوله پروګرام جوړوئ او په هغې کې تاسو یو یوزر ته دغه معلومات لګي. لکه زه تاسو ته یو میسج درلیږم، تاسو ته زه وایم چې تاسو ته زر افغانۍ یا زر ډالره انعام راوتلی. تاسو څه کوئ؟ تاسو ځئ په هغه لینک کلیک کوئ، دغه لینک تاسو مخکې وړي. کله چې تاسو مخکې لاړ شئ نو تاسو ته د نمونې په شکل تاسو ته داسې راځي چې تاسو نه دا خواست کې چې تاسو داخل شئ خپل فیسبوک ته. کله تاسو خپل پاسورډ یوزر نیم ورکوئ داخل کیږي. البته تاسو داخل ناستئ خو اصلا دغه معلومات تاسو دغه هکر سره شریکیږي. دغه یو وړه او هغه اسانه لارې ده چې ډیر خلک د دې نه کار اخلي چې اوس مهال دا په فیسبوک کې هم بند شوی. دویم لارې چې تاسو څنګه وویلې چې یو څوک انټرنیټ سره وصل شي او عکسونه خپاره شي، داسې هم نه ده چې هر سړی چې انټرنیټ سره وصل شو ډایرکټ په ډایرکټ د هغې عکسونه میډیا ته راشي یا نشر شي. ګورئ، دلته تاسو د ډیټا د خوندیتوب خبره کوئ. مخکې سحر صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړه. د ډیټا په خوندیتوب کې اولین اقدام چې کیږي هغه د خپل د یوزر نه کیږي یا هغه استعمالونکي نه کیږي. که چیرته ستاسو موبایل، دغه موبایل د زه استفاده کوم، دا زه سبا وړم بازار ته، ما یو څوک پیژني یا مې نه پیژني، خو که هغه په ما پوه شي چې دا د فلانی موبایل دی، هغه عاجل د دې کوشش کوي چې زما د موبایل ریکور کړي. اوس دلته که چیرته ستاسو موبایل انکریپټډ حالات کی، انکریپټډ یعنی په دې معنا چې هغه حالات کی چې هغه قابل د ویلو نه، هیڅوک نشي کولای چې تاسو دا موبایل بیرته ریکور کی. که ریکور هم کی، امکان دا نه لري چې تاسو هغه پوره ډیټا راوباسي. نو یوه لارې دغه ده چې کله هم بازار ته موبایل ځي، زیاتره انجونې دا خویندې دوی چې بازار ته ځي موبایل خرڅوي، دې ته فکر نه وي چې دغه موبایل دغه میډیا په میموري کې دا ریکور کیږي او 100% ریکور کیږي. نو دوی چې موبایل کله خرڅ کی، بیا څه وخت بعد هغه لکان یا هر څوک چې دا ډیټا د دې رخلي میډیا ته راوړي، سوشل میډیا باندې نشروي او بیا هغه نفر په ځان پوهني. یوه دا ده. دویمه لارې دا ده چې کله هم دوه نفر تر خپلو منځو کې چټ کوي یا میسج کوي یا شخصي معلومات شیر کوي یا سره نشروي، عموما په دغه منځ کې اکثریت داسې قضیې ما لیدلي، ما خپله څېړلي، چې یو نفر بل نفر ته شخصي معلومات عکسونه لیږلي د کور، بیا دریم نفر راغلی د دې نفر د موبایل نه هغه عکسونه خپل موبایل ته اړولي، بیا د هغه ځینې هغه تلی بل اکاونټ جوړ کړی. نو که دلته تاسو وګورئ، بیا هغه د یوزر خبره راځي یا دغه کارکوونکي خبره راځي چې دلته بیا هغه کارکوونکی فکر نه کوي او صحیح خپل موبایل خپلو هغه ټرسټډ کسانو ته یا هغه اعتماد کوونکو کسانو ته نه ورکوي. د دې لپاره ښه لارې څه ده؟ که دوه نفر د خپلو ترمنځو چټ کوي یا هغه میډیا استعمالوي، ښه لارې دا ده په واټساپ کې اینډ ټو اینډ انکریپشن سیستم دی. اینډ ټو اینډ معنی دا ده چې د دې ځینه که زه د یو چا سره میسج لیږم او جانب د مقابل ما سره خبرې کوي، دغه اینډ ټو اینډ انکریپټډ په دې کې د دنیا هغه قوي ترین الګوریتم استعمال شوی چې SHA-256 په نامه او RSA-256 په نامه دی. عموما په دغه دواړو حالاتو کې هر نفر چې چټ کوي، که تاسو واتس اپ ته لاړ شئ د یو نفر په پروفایل عکس باندې کلیک کوي، د هغې نه بعد تاسو د یو قلف علامه راځي. په هغې علامه کې به تاسو 60 عدده یو حساب وګورئ، یو کوډ به وګورئ، یو کی به وګورئ، کلی به زه ورته وایم. دغه 60 حسابه کلی په ټوله دنیا کې دستا او د هغه نفر چې ستا مقابل تاسو سره چټ کوي دا بیخي یونیک ده. بیا چې هر دقیقه یو میسج لیکل کیږي، دا هم د هغې سره تغییر کوي مکمله طریقې سره، دا حتی واتس اپ کمپنۍ دا نشي لیدلی. نو ګورئ، دلته د ټکنالوژي دومره قوي الګوریتم استعمال شوی. خو کچیر ته یوزر یا کارکون کې صحیح نوی یا هغه د یو دسې نفر سره میسج کوي یا چټ کوي چې هغه د دې میسج نه سکرین شاټ اخلي یا په واتس اپ کې تاسو به لیدلی فیسبوک کې دا اوس نوې ټیکنالوژي راغلی که یو چاته څوک عکس ولیږي بیرته ډیلیټ کړي حتی د هغه د موبایل نه ډیلیټېږي خو که یې عکس سکرین شاټ یې ته واخیست خبره بیا خرابه ده نو دغلته خبره زیاتره چې موږ فوکس کوو هغه د کارکونکو باندې چې کارکونکو کدا علمیت ونه لري دغه وړې وړې خبرې د وړې وړې کارونه چې دا غینه د دوی ډیټا ډیره په اسانۍ سره یو ځکی نشریږي نو دغه مشکلات را مخې کولای شي
مننه سحر صاحب استاد هزار بوز یادونه وکړه چې مثال کله نا کله څوک یو لینک خلاصوي یا هم داسې کسان تخپل مواد ورلیږي چې دوی په باور پې نه لري وروسته دغه کیسې رامنځته کیږي چې د دوی وسایل د نورو تر ګوتو هم ورسیږي نور کومې لارې چارې شته دي چې که هغو ته پام ونه شي کیدای شي د موبایل او د کمپیوټر مواد نورو لاسونو ته ولویږي
یو شیله ده چې هیڅ ټولنیز رسنۍ اته که واټس اپ د پخیری ساته باندې الګوریتمونه لري انکرپشن لري بیا هم همدغه د سکرین شاټ موضوع بیا هم د سکرین ریکارډ موضوع حتی ځینې اپلیکیشن نشته چې هغه ستاسې یعنی فیسلاک دي فیسلاک البته ګالری خلکو ګالری لاک په نامه اپلیکیشن نه دي چې هغه خپل همدغه ځینې مال دلی دي چې خلک له ډېر نامعلوم ادرسو یعنی هغه ان افیشل اپ ستور څخه ډاونلوډوي هغه همدغه ډیټا لیک لري اته ځینې اپلیکیشن نه دي مثلا چې هغه تاسو لوکیشنونه بل چا سره شریکوي دغه سی ټریکینګ اپلیکیشن نه ډیر دي دوه خبره ما په نظر دا مهمه ده چې ټول ټولنیز رسنیو ته خلک راځي کاروي به تر ادا ده چې اول درجه کې د خپل موبایل ته کوي پاسورډ اته سیسلاک د مخې کول بیا غي فینګر پرنټ دی ورکې دغه پین عدد ورکول دا ډیر اسانه پیشبینی کیږي او ډیرې وخت پیدا کیږي دوم ټول ټولنیز رسنیز د کاروي دوم فاکتور اتنټیکیشن دی پاله کې دوم فاکتور دا معنا چې کله د پاسورډ هم دی وهي د شمیرې ته یو کوډ راځي پر هر وار د کله یو نیو ډیوایس څخه داخليږي نو هغه کوډ به داخليوي بیا د ټولنیز رسنیز دغه کیږي نو په دې ډول باندې هغه فیشینګ لاره هم مخه ډب کیږي که تاسو څوک مثلا یو لینک ولیږي تاسو پاسورډ او یوزر نیم ته وهي هم تاسو بیا اکاونټ نه داخليږي بل خبردار سي په ټولنیز رسنیو کې ډیرې وخت یعنی که تاسو له چا سره چټ کوئ نو دا چټ خپل تاسو انکرپټ کی ان شخصي ډول مثلا زه له تاسو سره کار لرم درته هم تراسي خار ته خو هم از ما ته ترمن ځین راز رمزونه ستا هغه باید وکارو ځکه دا چټ ته از ما ته ترمن خو عادي ده اما که دریم ګړي ته فلاس ورځي یا از ما موبایل غلا کیږي ما چې په زور خلک وړي ډېرې خو دغه سړي وسلوال کسان دغه ته باندې توپانچې نیول دي ته موبایل ورته خلاصوي نو خو بیا خو ستا ټول ټولنیز رسنۍ ستا ټول ډیټا هماغه ته فلاس ورله بل چې یعنی د خپل شخصي عکسونه چاته لیکي ډیر یعنی د اوږد مهال لپاره په چټ کې مه پرېږدي حتی وخت پر وخت باندې چټ ډیلیټوي وخت د براوزر تاریخچه ډیلیټوي حتی ډېر وخت وی پی این کاروي تر څو هغه ستاسو پبلک وای فای کاروي مثلا په ایرپورټ کې مثلا په یو رستورانت کې مثلا په یو کافي کې هغه ستاسو هغه وی پی این ستاسو ډیټا انکرپټ کړي ډېری وخت هغه راوټرونه د لوستونکو پیدا کوي بل ډېری وخت ستاسو موبایل کې اپلیکیشن نه وي دغه اپلیکیشن ټول یا اپډیټ کړي یا که اپډیټ نه ډیلیټ کی او ډیرې افغانان زوی نه ما دي مثلا که کمپیوټرونه دي وینډوز 6 او وینډوز ایکس پی وینډوز 7 او وینډوز 6 نه 7 او وینډوز 8 او وینډوز دغه کاروي نو زما په نظر اخیری ماډل وینډوز دی وکاروي یکه فرق موبایل کې وی انډراید ټیټ ورژن نه سي 15 شپږ واته به تر دې چې انډراید دا اوسنۍ ورژن څلسته کوي ولا سمغه ته دی اپډیټ کی کوي آیفون وی آیفون 15 آی او اس 15 ورژن ته دی اپډیټ کی هیڅ کله دین د خپل موبایل هغه اپریټینګ سیستم عملیاتي سیستم هیڅ کله بیا اپډیټ نه پریږي بل ځینې دریمګړي انټي ویروسونه تا دغه په انلاین خوندیتوب کې سره مرسته کوي کته چې انلاین شي اخلي کته چې بانکي معاملې دي موبایل او انټرنیټ په مټ باندې کوي او حتی ډېری وخت د تاسو موبایل ډیټا د تخمندي کوي ځینې وخت خلک پاسورډ نیو څه خلک تکراری پاسورډ نور کوي نو زما په نظر ډېری خلک دي اندې خلک لري چې تاسو پاسورډ څنګه یاد کوم ځکه 15 پک ټول نظر ته نه لرم او 15 پک جی مینور اکاونټ نه جوړ کړی دي ځینې اپلیکیشن نه دي پاسورډ منیجر په نامه چې هغه تاسو پاسورډ نه درته یاد ساتي اما هغه وکړوي هغه ډېر کوي پاسورډ نو کوي هغه دی ګوګل خپل ساده دی سامسونګ خپل سره هتاه دی کاسپرسکي خپل سره هتاه ځین اپلیکیشنونه تاسو صرف کې دی کال لپاره په 15 $ ځین انټي ویروسونه خپل سره تاسو په ټوله کې موبایل که تاسو موبایل کې کوم فعالیت کیږي کوم ویروس راځي کوم مالویر راځي کوم سپایویر راځي دا ټول درته ساري نو په دې ډول تاسو ټوله ډیټا خوندي کیږي ډیری وخت همدغه وړې وړې ستونزې خلک نه په نظر کې نیسي ورسته حتی په افغانستان کې دغه څو کلو کې داسې کسان پېژنم چې دوی ډیټا رنسمویر شوې ده بل چا غلا کړې ده بیا وروسته له دې $3,000 to $5,000 ترې اخیستی دي بار بار یې ځورولی ده جنسي ځورونې شوي دي حتی ډېری وخت له دې نه ډېر سو استفاده شوې ده نو دا ډیټا که هر څومره ده خو مهمه ده که د هر چا ده مهمه ده بل بهتره ده چې ځینې د چټ لپاره ځینې نامعلوم اپلیکیشن نه وکاروو مثلا لکه سیګنال پنوم لکه نور پنوم چې خلک مثلا په کې ډیر کم وي او هر اپلیکیشن خپل ځان ته یو کوډ خپل لري مثلا ګالری خپل دی مثلا سامسونګ خپل ګالری خپل ځان ته پاسورډ لري ایمیل خپل ته کولای شي کول به کی نو دغه ډول باندې که تاسو ټول لیول سکیورټي ورواچي ټول لیول انټ ویروس ولري ته هر وخت همیشه دا تاریخ چودا مثلا پاکړي او وخت وخت دغه نامعلوم اپلیکیشن له موبایل څخه ډیلیټ کی هغه اپلیکیشن چې تاسو په موبایل یا کمپیوټر تنظیماتو کې ورته هغه ساتي ګالری کانټاکټ نور نور شانت لاسرسی لري هغه محدود کړی تاسو موقعیت محدود کړی په دې ډول باندې نسبی خوندي کیږي اما دوامدار پندرن ضرورت لري خو موبایل یو شیدا د سوس لدی ورسته یو بل ستونزه دا ده چې پراتمن کې کلو کې د غدي شانو انټرنیټ اف ټینګ ورته وای دا روان ده 5G ټیکنالوژي روان ده نو زموږ تاسو په اوسه ډول د هر کس درې څلور ډیوایس انټرنیټ پر وصل کیږي یعنی زما موبایل زما لپټاپ زما موټر زما د کور وصل نو په دغه اساس سره زموږ بیخي د امنیت انلاین کیږي نو کومه اوس له وخت نه یو بده مسوبنې مثلا جديونه نه چغو نو راتلونکي کې زموږ حتی ټول دغه شخصي ژوند د دې صرف خطر سره ده نو بهتر ده په دې اړه باندې نه تم کول په دغه یو نیم ساعت خو یو ساعت خبرونه کې په ټول موضوعاتو باندې وکړو اما هر څوک په انټرنیټ کې پر پردې بخښه کې چې مثلا د ټکنالوژي ایکسپرت دي متخصصین دي لږې سره ویني ودی ګوري ځکه په کټه کې پر کې ډاکټر کې ویني ماینه خانه خلاصوي ته بن لسانس ترلاسه کوي که موټر چلوي نو یو لسانس ترلاسه کوي اما انټرنیټ د ټول عمر شیدا او په اوسه ډول موږ تاسو په اندغه ټکنالوژي سره د ورځې درې څلور پنځه شپږ ساعت وخت تیرو نو خوندیتوب مهم ده نو دی بجې څنګه دغه ډیجیټلی وګړي سو به تر دې برخه کې زده کړو کو معلومات کو او وخت پر وخت ځان اپډیټ کو
مننه تر دې د مخ په دې وغه کېدلو چې په ټولنیزو شبکو هم دا ډول موبایل او کمپیوټر کې څومره خوندیتوب شته دا او څنګه مثال ل دې لارې زموږ کاکسونه ویډیوګان یا نور شخصي معلومات چې نه غواړو په ځینو مواردو کې خبرېدل شي او نور خلک لاسرسي ورته پیدا کولای شي خو وړاندې غواړم ځینې نورې پوښتنې او ځینې حل لارې له تاسو سره شریکې کړو چې څنګه کېدای شي مخه ونیول شي زه د خبرونې له میلمنو څخه هم هیله لرم چې په ډېر ساده ډول زموږ اوریدونکو ته دغه مسایل تشریح کړي چې دوی څه ډول کولای شي دغه سې ستونزو سره مخ نشي چې خدای مکه ځینې وخت هغه څه چې دوی نه غواړي خپره شي هغه ترې خپره شوي وي د خپرونې په دې برخه کې زموږ د ځینو هغه اوریدونکو پوښتنې هم راخلو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې راته پرېښي دي فیصل ځلان او توحید الله خونزاده یو پوښتنه کړې ده چې د وای فای په نښلولو سره مثال کمپیوټر یا موبایل سره چې کله وای فای نښلي آیا ډیټا ته نور کسان لاسرسی پیدا کولی شي یا ستاسې ډیټا هغه کس ته چې وای فای مترې اخیستي انتقالېدلی شي که نه استاد هزار بوسک په همدې اړه دغه پوښتنه ځواب کړئ مهرباني
مننه هیواد صاحب ګورئ د وای فای موضوع داسې ده که چېرته پبلک وای فای استعمالیږي یعنی په یو هوټل کې یو رېسټورانټ کې یا په یو بس کې څوک وای فای استعمالوي نو د دې چانس ډېر شته دی چې ستاسو ډیټا ته څوک لاسرسی پیدا کړي ښه لاره دا ده چې تاسو په غزي کې اوسئ تاسو د وی پی این نه کار واخلئ آنلاین وی پی این هم پیدا کیږي فری هغه هم کولای شئ چې واخلئ او دغسې وړې وړې سافټویر هم شته د هاټ سپاټ شیلډ په نامه او نور سافټویر چې تاسو کولای شئ هغې سره کنیکټ شئ او ستاسو او د دغه سرور دا ترمنځ چې کومه رابطه ده دغه په موقت ډول سره دا بیخي خوندي کړي نو څوک په لاسرسی نشي پیدا کولی چې ستاسو هغه ډیټا ولولي نور کچیر تا هغه نتورک کې د سي قوي نفر موجود وي چې هغه په د آی ټی په امنیت کې یا سایبری مسایلو کې معلومات ولري بیا خو د دې ډیر چانس ته ده چې تاسو ډیر معلومات هغه واخلئ، ځکه پبلک وای فای یا هغه وای فای چې په عام محضر کې یا مثال موږ ورته ویلی شو په لایبرري کې موجود دی، نو په هغې کې دغه مسئلې ډېرې راځي او ښه لاره همدا ده چې تاسو د دغه نه کار واخلئ، د وی پی این نه کار واخلئ، دغه د ټولو نه ښه لاره ده.
مننه سحر صاحب، یو بل پښتنه هم شویده، البته مخکې لاغې چې دا پښتنه مطرح کوم، یو بل پښتنه غواړم وکړم. تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت په موبایل کې یا کمپیوټر کې ځینې داسې اپلیکیشنونه وي چې هغوی مثال ډېرې زیاتې اجازې غوښتي وي چې ستا ډیټا ته، عکسونو ته، ویډیوګانو ته، حتی مایک ته اجازه درنه غواړي، دغسې نور. اول خو ولې دا اجازه غواړي؟ بله خبره دا ده چې په ځینو مواردو کې چې تاسو دغه اجازه ورنه کړئ، هغه اپلیکیشن بیخي کار نه کوي، یعنی تا ته بار بار دغه پیغام درکوي چې ته سیټینګس ته دې لاړ شه او دغه اپلیکیشن ته دغه اجازه ورکړه. نو له دغسې ستونزې سره چې مثال ته یو اپلیکیشن ته ضرورت هم لري خو هغه بیا غواړي چې ستا په موبایل کې نورو شیانو ته لاسرسی ولري، څه باید وشي؟
دا اوس په پلی سٹور کې 3.5 میلیون اپلیکیشن دي، په آپ سٹور کې د آیفون لپاره 3.5 میلیون اپلیکیشن دي، همدغسې په لسګونو حتی په زرګونو نور آپ سٹور څخه خلک اپلیکیشنونه تر ډاونلوډوي. د سامسنګ خپل آپ سٹور هم څه هغه خوندي ده تر نسبي ډول، اما په دې برسېره هم دغه اپلیکیشنونه تفري دي، هغې ستاسو ډیټا ته لاسرسی لري. مثلا که تاسو وګورئ ګوګل ټول اپلیکیشن ستاسو لوکیشن یا موقعیت ته لاسرسی لري او غواړي یو تاسمی داتا سي که ګوګل اکټیویټی په ګوګل کې سرچ کوي، اول تولار سي تاسو خپل اکاونټ لوګین کوي، تاسو هر چیرته تللی یا په تیرو کلو کې تاسو ټول تاریخ چک کوي چې د تیرو څو میاشتو درته وکړي او دا ذخیره کوي. ډېری وخت دغه اپلیکیشن همدغه د تجارتي موخو لپاره جوړ شوی دی، هغې لکه مخکې استاد اشاره وکړه د کانټاکټ هغه د شمیرو برخه کې همدغسې ډېری اپلیکیشن زه پېژنم چې مثلا د ګالري شخصي ګالري په نوم دي، نه پرایویټ ګالري په نوم، هغې ستاسو ډیټا دوی سره ذخیره کوي. په همدې ډول ستاسو باید دي اکاونټونه تاسو باندې که تاسو مثلا زیات ډیټا خرڅوي ذخیره کوي، دوی تاسو باندې خرڅوي. همدغسې نور اپلیکیشنونه دي چې دوی تجارتي مشکل لري، حتی ځینې وخت د تاسو ډیټا بیل ستاسو له اجازې که تاسو دغه اپلیکیشن اجازه ورکړي هغې انتقالوي. د دې خپل شخصي تجارت یا څومره دې ډیټا ځان سره ولري، هغومره دې غټ کمپنیان دي، هغومره دې تجارت وده کړې ده. نو زما په نظر هر اپلیکیشن که تاسو ډاونلوډوئ دغه دغسې یعنی ډېر ریسټرکټ وي، ډېر محدود وي او تاسو بې اجازې دغه خدمات د کارولو حق نه درکوي، هغه بدیلې پیدا کړي. مثلا کانټ ویروس وي، که د ګالري شخصي ګالري وي، که مثلا نه پوهېږم پی ډی پریډر وي، مثلا که هر څه وي، دغه اپلیکیشن هر یو سلګونه بدیل لري. اما ډېری وخت دغه کمپنیانې دغه ډیټا نه یعنې استفاده کوي، نو موږ کولی شو بدیل باندې مشکل حل کړو. دغه یو اسانه لاره ده.
مننه. یو بل خبره استاد هزاربوس، دا د چزینې کسان ځینې داسې لاکرز استفاده کوي، ځینې اپلیکیشنونه چې پاغه کې خپل ډیټا خوندي کوي کنه، یعنی کله چې تاسو دغه موبایل خلاصوي نو هغه یو کوډ غواړي، ځینې کوډونه چې مثال په لاس په یا په پین کوډ باندې خلاصېږي، دوی خپل عکسونه ځینې ویډیوګانې چې ډېر شخصي وي هلته ساتي. دا څومره خوندي دي؟ یعنی دا هی کېدلی شي نه شي هی کېدلی له دغو لاکرز یا سیف ګالریو څخه هم عکسونه ویډیوګانې تر نورو رسېدلی شي کنه؟
یا هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د فایل پرمیشن ته یا اجازت نامې ته، زه غواړم په دې کې لږ یو څه وضاحت ورکړم، بیا ستاسو دې جواب ته راځم. اصلا موضوع دا ده، کله هم چې یو پروګرام اجازت غواړي هغه تبند که اجازه تاسو ورنه کوي هغه کار نه کوي. مثال واتس اپ ته هغه تاسو مایک ته اجازه غواړي او تاسو کوشش کوئ چې تاسو زنګ ووهئ، نو که د مایک اجازه ورنه کړي نو طبیعي خبره ده واتس اپ به کار ونه کړي. خو دلته یوه ستونزه موجوده ده. مثال د موسم یو پروګرام دی ما ډاونلوډ کړو، اوس د موسم پروګرام ته څه ضرور چې هغه زما کانټیکټس غواړي، یو دویم څه ضرور چې هغه زما مثال مایک ته ضرورت لري، یا دغسې نور شیان. اوس دغه شیان چې دا ضرور نه دي، دیږي کې باید موږ خپل مغز نه کار واخلو چې اوس د موسم لپاره خو ضرور نه دی چې زه د مایک اجازه ورکم یا همدا رقم ته د نورو شیانو اجازه ورکم، د کانټیکټس اجازه ورکم، د لوکیشن صحیح ده خو د نورو صحیح نه ده. دغه ستونزه په دغه ډول باندې زه وایم بهتره به حل شي. بل د ستاسو سوال چې هغه اپلیکیشن چې د پلی سٹور نه څوک ډاونلوډي او د سکیورټي د پاره استعمالي دغه زما په فکر سره زما په تحقیق سره دغه غټ ریسک دی غټ خطر دی چې څوک استعمالي د پلی سٹور نه را ډاونلوډي کومنګ په عمومي ډول وګورو په پلی سٹور کې ډیر زیات اپلیکیشن موجود وي چې صرف سرچ کې سکیورټي نو په لکاو اپلیکیشن راځي چې ډیرې تایید شوی نه دي کم اپلیکیشنونه چې په پلی سٹور کې تایید دي دغه د لاندې یو ټیک مارک موجود وي د یو دویم دا چې کله هلته تاسو دغه ډسکرپشن ته لاړ شئ اول باید هغې هغه الګوریتمس وکتل شي چې دا په کوم ډول الګوریتم استعمالوي دغه موضوع تر دوه کلو درې کلو مخکې دا موضوع ډېره وه هر چا به دغه شیان ډاونلوډول اوس چې دا موضوع ډېره حساسه شوه د سامسنګ موبایلونو په دې برخه کې باقاعده ډېر کار کړی چې زه حتی زه خپله استعمالوم هغه دا دی چې تاسو بای ډیفالټ چې تاسو هر یو سامسنګ موبایل اخلی البته دا نوی ماډل چې انډراید 11 یا انډراید 10 یا انډراید 9 ورژن لري په هغې کې سامسنګ سیکیور فولډر په نامه باقاعده د سیکیورټي د عکسونو د خوندیتوب دپاره دغه ټول شیان موجود وي تاسو کولی شئ د هغې نه ډېر په اسانۍ کار واخلئ او په موبایل کې خوندي هم وي او باقاعده خوالی دا دی چې هغه انکریپټډ وي معنا دا دی چې که چیرې ستاسو موبایل ورک شي څوک نشي کولی چې ستاسو د موبایل دغه ډیټا راواخلي که چیرې دا نه وي بدیل بل هم شته دی لکه څنګه چې موږ او تاسو کله هم موبایل استعمالو په هر موبایل کې د ګوګل اکاونټ اوتوماتیک ډول سره لاګین کیږي او ضرورت لري چې د پلی سٹور نه تاسو ټول شیان ډاونلوډ کړئ د دې په خاطر ګوګل هر یوزر ته چې هغه جیمیل اکاونټ ولري په کلاود کې یا موږ ورته ویلی شو په ورځو کې د پښتو په اصطلاح به زه درته وایم په ورځو کې هغې ته 1.5 GB ځای ورکړی دی نن سبا ټیکنالوژي د دې نه چې ستاسو ټوله ډیټا ستاسو په موبایل کې موجود وي ټوله د کلاود یا د فضا طرف ته روانه ده فضا طرف ته په دې خاطر روانه ده چې لکه مخکې تاسو اشاره وکړه ټول شیان یو بل سره کنیکټ دي مثال د کور موټر دی تلویزیون دی نور شیان دي ټول یو بل سره کنیکټ دي کله چې دغه ټول یو بل سره کنیکټ کیږي دا ډېرې قوي ډیټا ته ضرورت لري تاسو هر وخت نشئ کولای چې تا خپل د موبایل ډیټا راواخلې د دغه سره وصل کړئ نو د دې لپاره د کلاود ټیکنالوژي منځ ته راغله کلاود ټیکنالوژي کې تاسو خپل ټوله ډیټا محفوظه اچوئ بیا ګوګل ډېره قوي سیکیورټي ورکوي مثال د ګوګل تقریبا 1.5 GB سپیس ورکوي دغه 1.5 GB سپیس زه فکر نه کوم که د چا په موبایل کې دومره شیان چې هغه ډکې که بیا هم دا ډک شي د دې سره سره مایکروسافټ 0.5 GB سپیس ورکوي خواله بیا دا دی چې تاسو مثال موبایل کې یو لیکنه وکړه او ستاسو هم مهاله ستاسو په هغه هماغه لیکنه مو په لیپټاپ کې په کار ده په هغې کې تاسو ته په درد خوري همدا رقم ته اسنادونه دي بغیر د دې نه چې تاسو اپلوډ کړئ اوتومات ډول سره ستاسو اسنادونه ستاسو ټول شیان ستاسو په ایمیل کې تاسو سره هلته ثبتېږي نو دغه ډېر شیان دي چې د ډیټا د خوندیتوب دپاره او خوالی دپاره د دغه ټیکنالوژۍ نه په نورو ملکونو کې کار اخیستل کیږي په افغانستان کې تر اوسه هم دغه د چپ والا چې کوم میموري کارت دی دغه نه استفاده کیږي او اوس خدا دې ګوري کمپنیانې بهتر نورم په دې کوشش کوي چې ورچوال سیم کارت سیستم شروع شو حتی د میموري سیستم بیخي ختمیږي د چپ سیستم او ټول ټیکنالوژي د کلاود طرف ته ځي نو چې وروسته ټیکنالوژي کلاود طرف ته یعنی فلحال ټیکنالوژي کلاود طرف ته روانه او هغه طرف ته ځي نو خدا دې چې انسان سره ځان مخکې د مخکې عیار کی هم به ډیټا خوندي وي هم به ډیټا ورکی کی نه او هر څه به پځي وي
مننه البته یو پوښتنه چې موږ ډیرو اوریدونکو کړي دا غوښتنه د دوی دغه معلومات غوښتي چې څه ډول کولای شي خپل ډیټا خوندي وساتي چې د نورو لاسته ونه رسیږي البته د خپرونې وروستی شی بی مودیا او دا یوازینی خپرونه ده چې دا سپایته ورسېدله چې که څه هم یوازې دوه میلمانه راسره و خو زه فکر کوم چې لا هم ډیر بحث او ډېرې خبرې پاتې دي چې په راتلونکو خپرونو کې به خبرې پې وکړو دا یوه مقدمه ده په دې اړه چې نن سبا ځوانان ټیکنالوژي څنګه وکاروي یعنی څه ډول په خوندي ډول وکاروي سهار صاحب تاسو دا پوښتنه کوو چې څه ډول خوندي کارول کېدای شي ټیکنالوژي. مثال که زه یوه خبره کوم، یعنی که هر څوک په موبایل کې یا د سیاکس یا ویډیو داسې معلومات لري چې فکر کوي په خپرېدو سره دوی ته تاوان رسیږي، خو ښه ده چې هغه همدا شیبه له خپل موبایل څخه له خپل کمپیوټر څخه لرې کوي. خو تاسې له تخنیکي اړخه دوی ته څه مشوره ورکوئ که په لنډو ټکو کې همدا پوښتنه را ځواب کړئ؟
زما په نظر تر ټولو بهتره ډیټا دی اوس زموږ تر ټولو غټ سرمایه ده. د خوندیتوب لپاره باید دوه لارې په نظر کې ونیسو. یو همدغه د کلاود ټیکنالوژي ده، خلک آنلاین ځان لپاره بیک اپ واخلي، هغه عادي اصطلاحي موږ هر وخت کاروو، یعنی ګوګل ځای دې ته ورکړی ده. خو دغه دوم فکتور، هغه دوم لیول پاسورډونه د اسمن فعال کړي، ځکه هغه ډېر مهم دي. او بله مهمه خبره دا ده چې یعنی کلاود کې د اسمن دې ځان لپاره خپل ډیټا ذخیره کړي، خو دغه چې شخصي ګالریان دي او دغه شخصي اپلیکیشن دې هیڅ وخت نه ډاونلوډوي، میموري کارت په هیڅ صورت نه استفاده کوي، شخصي موبایل دې هیڅ چاته نه ورکوي، دغه کمپیوټر ته وتړي دې ته موبایل ته شی ورولېږي، هیڅ کله د لبل تاسو څخه د فلش او د زی پی او د بلوتوت له لارې اپلیکیشن نه اخلي، ډیټا دې نه ترې اخلي. بهتره ده د انټرنیټ پر مټ یې واخلي، او که چېرته یم ها دغه دغه اخلي نو غد لډیر بایتماده ملګری یا بایتماده کس څخه دی واخه هغه اپلیکیشن چې باور لري چې خوندي ده. زما په نظر یو بل شی مهم ده، په افغانستان کې ټول خلک انټرنیټ لاسرسی نه لري، دغه لس دولس میلیونه انټرنیټ لاسرسی لري، انټرنیټ ډیر ضعیف ده. دی لکه زما همدغه یو هارډ ډیسک ځان تر ولري، یو ټی بی، دوه ټی بی، درې ټی بی، یعنی هغه زر جی بی یو ټی بی ورته وایي، دغه دی هم کوډ واچي خو خپل موبایل خپل کمپیوټر د ډیټا بیک اپ اخلي همدلته. دغه دی لپاره یعنی د کلاود د بیک اپ تر څنګ دی یو کاپي خپل ځان تر ولر، یعنی له د خپل ټول ډیټا، ځکه ډیره وخت خلک دومره کېدې امکانات ون لري، مثلا لکه زما اوس مثلا ز په کلاود کې 1500 جی بی مواد لرم، نو 1500 جی بی خو زه د میاشت هر یو تقریبا 300 ډالر رقم، نو د میاشت 12 ډالر یو دې مصرف کیږي. خلک دومره کېدې د مصارف وته اوس آمده نه وي، یا به انټرنیټ په غوښته اندازه نه وي، نو لوکلی یعنی په سیمایز ډول د ځان سره یو کاپي وکړي. دوه خبر ده چې هر پلیټ فارم مثلا ټولنیز رسنۍ دي، که مثلا وینډوز ده، که مثلا اپلیکیشنونه دي، هغه ځان ته شخصي حریم لري، او هغه تنظیمات لري، او هغه محدودیتونه لري، او هغه امنیت لري، هغه ډېر بیل بیل کې. که تاسو موبایل کې تاسو د ګوګل اکاونټ امنیت ښه وي، د فیسبوک ښه وي، اما یو دغه چې نامعلومې ګالري امنیت ښه نه وي، هغه تاسو نه یې تړلی، نو ستاسو دغه ټوله ډیټا بیا هماغه په خطر کې اچوي. بل ډیری وخت یعنی خلک راځي نور ته موبایل نه ورکوي، چې هغوی د کمپیوټر لارې مواد ورته واچي. په کابل ولایتو کې ما دا په زرګونه خلک وینم چې دغه ډول باندې ډیټا بل ته لیږي. دا د ډیټا یا د معلوماتو تر ټولو غټه خطر لاره ده، ته بل چا خپل کمپیوټر ورکوي، موبایل ورکوي، هغه ستاسو ډیټا ولېږي، نو هغه خو ته اچوي لیګلایم سي. بل ډیره وخت کته دغه اپلیکیشن استعمال کاروي، دیغه یعنی هغه په خيري ډول هغه انکرپشن تي ورته وایي، هغه خوندې کول تي ورته وایي، هغه پاسورډ کول تي ورته وایي. تمامه چې ویل دغه په نظر کې ونیږي. بل دنه وخت کتي موبایل یا کمپیوټر د کوم حق کول نه کلري، مثلا موبایل بیرشي ډیر زر خالي کیږي، موبایل حق کیږي، مثلا بنديږي، موبایل په خپل اوتومات ډول باندې چلانديږي، یا مثلا ځین اپلیکیشن په اوتومات ډول باندې ډاونلوډيږي، ځین نوټیفیکیشن په سکرین باندې راځي چې موبایل او کمپیوټر یې دمنه دې موبایل حق څه وای دا. نو تر ټولو لومړی د هڅه دا و چې انټرنیټ سره د تماس کته کی انټي ویروس دې ورته ولېږي، ډیټا دې خپل دې ته بک اپ اخی سکن دي کی. نو په دې ډول باندې کولای شي که هک هم وي هغه ډیټا خپل دا کې، او بل وخت تر وخت دې د خپل دغه چیکوي، خپل ډیټا چیکوي، ته کوم تغییر یا کوم تغییر نه کړغلی. هغه ورځ ما خپل ملګری پته نه وکړ، ما له شپږ مې تورته ګورم د خپل کمپیوټر ټول فایلونه بیا ان فارمټ چینج شوی دی، ورته چې ما کتابونه لیکلي نور لیکلي اوس نه پیګم په ایکستنشن باندې او کړی، نو نه پیګم زه د کمپیوټر به څو ویروس والی یا ما دا اوس خبر ده. نو زما په نظر بهتره ده چې وخت پر وخت سکن کې. بل ځینې انټي ویروسونه سته چې خپل دغه عملیاتي یا اپریټینګ سیستمونو سره دي، اما که اضافه یو بل ځان ته واخلي کلیس به ډېر ارزانه به وي د خپل موبایل کمپیوټر ډیټا ور باندې خوندي کې. بل تر ټولو زما په نظر مهمه دا ده چې همیشه دې په دې اړه باندې ځان پوه کړي. په میاس کې دي یو خبرونه زما په نظر که خو په دغه ډیجیټل سټیزن یا دغه ډیجیټلی وګړتو باندې کوم تاسو ولر ډیره مهم موضوع ده، خو ځلې هغه ته اشاره کوم چې کله تاسو انټرنیټ ته راځي نو تاسو هر لحظه هر ثانیه له خطر سره مخ یاست. که احتیاط ونه کړی حتی په کته کلونم ځان پنځه ساعته یې خپل یو ساعت باندې تاسو کولای شئ خپل ټوله ډیټا خپل اته ډیره شخصي معلومات تیورته به تاسو پر هیڅ قیمت نه سي کنټرولولای. مثال کې تاسو د چا شخصي یا کورنی معلومات په انټرنیټ کې خپاره شي نو بیا نس کنټرول ولري، بل ډیر شخصي محرم معلومات پر موبایل کې پر انټرنیټ کې نه خپروي، اته شخصي چا د چټ کې نه لیږي. ډیر خلک د پیغام د خپل شخصي عکسو لپاره مثلا بل آی ډی پر واتس اپ کې لیږي، یا مثلا بل چا د فشار کې لیږي، خو دیغه مثلا دیوال ته مثلا د ماشي موبایل کې ورسول لږ به راوخم، دغه اکاونټ کې ستام په خطر کې نه، دیغه کس موبایل کې چاته په لاس ورسي نو په دې ډول باندې لمن دي. او بل همیشه دی په خپل کې آیفون موبایل وي، نو اپل آی ډی کس ګوګل او مثلا سامسونګ موبایل دی، ګوګل اکاونټ د همیشه کې فعال وځي، کله دې موبایل مې چاته په لاس ورسي هغه نه سي ریکور کولای، نه سي استفاده کولای، کی کوم هغه ډیر یعنی په ضمانت یې کوي، اما په دې پاسورډ د ښه لګنه پریږي.
مننه سهار صاحب، کور ودان البته په دې اړه خبرې ډېرې زیاتې دي، خو اوس د خبرونې یوازې ډېرې کمې دقیقې پاتې دي. استاد هزار بوس، له تاسې هم همدغه پوښتنه کوو، د ټیکنالوژیکو وسایلو د خوندیتوب لپاره، د دې لپاره چې د دغو ډیټا یا مواد د نورو ترلاسه ونه رسیږي، څه باید وشي، څه ډول خوندي کولای شو؟
اوس کچیر تمنګ غواړو چې ډیر زیات سکیورټی په خپل موبایل یا په لپټاپ لګاو، نور ټیکنالوژي هم شته، نور شیان هم شته چې موږ کولای شو استعمال کړو. خلاره دا چې زه خپل استعمالوم او نور ته هم وایم چې دغه استعمال کړي. د لپټاپ لپاره خلار دا چې لپټاپ کله هم تاسو لګوي، د بایو سیستم نه باید تاسو په لپټاپ باندې پاسورډ ولګوي، چې هغه یعنی د یو ایس بی په طریقه باندې څوک هغه استفاده نشي کړی، هغه کې بل انسټالیشن ونه شي کړی. کچیرې څوک وایي چې یاره دا امکان لري چې هغه بای پاس کی، د هغې دپاره بیا بل سیکورټی هم شته چې تاسو خپل لپټاپ داسې عیار کړئ تر څو تاسو سره هغه یو ایس بی نه وي چې تاسو یې په لپټاپ کې داخل کړئ، یعنی د کلی په شکل باندې هغه لپټاپ به تر هغې کار نه کوي، تر هغې به مخکې نه ځي چې دې ته مونږ د آی ټی اصطلاح کې دې ته مونږ سیکورټی کی ویلی شو. نو دغه سیکورټی کی دومره کار کوي چې هیڅوک نشي کولای ستاسو د لپټاپ دغه سیکورټی ماته کړي او ډیټا ته لاسرسی پیدا کړي. همدا رقم که په موبایل ته مونږ راشو، موبایل کې هر کمپنی خپل هغه محتویات او خپل هغه دغه فعال ساتلې دي، هغه کارونه چې د امنیت لپاره په کار راځي. ډېری خلک په دې باندې یا پوهیږي یا نه استفاده کوي. د دې لپاره په سامسنګ کې دا اوس یو نوی فیچر راغلی چې تاسو کولای شئ، حتی تر دې پورې که تاسو په موبایل کې د سامسنګ اکاونټ موجود وي، بیا مو د سامسنګ اکاونټ د خپل موبایل نمبر سره وصل کړی وي، نو تاسو کولای شئ چې په یو میسج باندې، یو پیغام باندې خپل موبایل حتی بیخي انکریپټ سیستم ته واړوي. عموما په درمیان کې څه کیږي، تاسو موبایل یو بل چالاس ته ورغی ورک شو، نو تاسو یو پیغام لګی خپل موبایل ته، هغه پیغام کې تاسو هغه د خوښي کوډ وي چې تاسو کوم انتخاب کړی. کله چې دغه کوډ د موبایل ته ځي، دغه موبایل مکمل طریقې سره دا انکریپټ کیږي او هیڅوک نشي کولای چې دا موبایل ته لاسرسی پیدا کړي. د هغه بل بڼوا دریم د آیفون او د آی کلاود او د ګوګل د طریقه هم کولای شي تاسو خپل موبایل لاک کړئ، د ورکیدلو په حالت کې هغه لاک شي. او بیا هم
ډېر علاوه استاد، دا په لنډ ټکو کې دا ورسته خبره وکړي، د خبرونې کم وخت پاتې دی او ان شاء الله له دې خبرونې وروسته به په دې اړه بحثونه لرو.
نو دغه د دغه طریقې سره د مخکې تاسو اشاره وکړه چې یو چاته څوک موبایل ورکړي، په هغه کې ګوګل کې په سامسنګ کې بل فیچر هم شته چې تاسو کولای شئ مثال یو نفر ته تاسو ورکوي چې صرف عکسونه دی وګوري، هغه کولای شي تاسو دغه ځینه لاک کړي او هغه ته نه صرف او صرف هغه عکسونه وګوري، نور پلو دی پلو لاړ نه شي. که چیرې ځي
هغه
امکان هغه به بندېږي.
کور ودان، ډیره زیاته مننه کوو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، دا ډیر اوږد بحث دی او انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به هم په همدې اړه بحث ولرو. له خپلو میلمنو استاد فاروق عمر هزار بوس او ښاغلي اغا ملک سهار څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې تاسو ته ښه وخت غواړم. Thank you.
نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنی کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی د زلد رزا سر خبری